په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مزنوري سنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې په ملګرو ملتونو کې په یوه غونډه کې د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونه بشپړه معرفي وکړم، فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د افغانستان پر دایمي جګړو اقتصادي او بشري وضعیت اندېښنه ښودله. افغانستان په 2000 کال کې د دیموکراسي د تطبیق په برخه کې د 115 هیوادونو په نوملړ کې 109 ځای اخیستی دی، او د روغتیا نړیوال سازمان په لټون کې د کورونا وایروس د اصلي لاملونو د پلټنو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل. د خبرونو تفصیل پر جګړې سربیره د افغانستان د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي اندېښنه ښودلې. عادل راز وايي افغانستان له سخت اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی او میلیونونه کسان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. هغه ویل
The humanitarian situation in Afghanistan is deeply troubling.
د افغانستان بشری وضعیت خورا اندېښمنون کیدی. موږ په دغه برخه کې له خورا ډیر ستونزو او کړکیچونو لکه جګړه، اقلیمی بدلون او کرونا وایروس سره مخ یو. کووید 19 زموږ پر اقتصاد غورا اغیزې پریښي دي. میلیونونه کسان د بیوزلۍ کرښې لاندې ولاړل. د وزګارتیا کچه او له بهره د افغان کډوالو راستنېدو کچه لوړه شوه.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي پر طالبانو هم نیوکه کړې چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره لا هم اوربند غړ نه دی شه. بل خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همژغي مشروي په افغانستان کې ورځ تر بلې د تاریخوالي کچ مخ په ډېرې دوده په ډېر نور تفصیل په هم د خبرونه کې اوریدای شي. افغانستان په 2000 کال کې د دیموکراسي د تطبیق په برخه کې د 115 هیوادونو په نوملړ کې 109 ځای اخیستی. د تازه ارزونه د اکونومیست مجلې نن خبره کړې ده. په دې نوملړ کې د 115 هیوادونو او دوه سیمو نمونه اخیستل شوی چې د دیموکراسي هڅو ارزونه پکې شوې. د دیموکراسي په دې شاخص کې ناروې د هیوادونو په سر کې راغلی او شمالي کوریا د لیست وروستۍ نومیت شوی دی. د سیمې په کچه چین، ایران، ازبکستان، تاجکستان او آذربایجان هغه هیوادونه دي چې د نورو تر ډیر افریقایي هیوادونو تر څنګ افغانستان نه وروسته سوی دي. په روزګان ولایت کې یو موټر بم چاودنې څلور افغان سرتیر وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د شپې شاوخوا 2:30 بجې د مرکز ترین کوټ اړوند چنارک سیمه کې د افغان ځواکونو پر یوې امنیتي اډې د برید ترسره کړ.
چې د دې موټر بم په نتیجه کې زموږ دوه نفر وردو او یو نفر هم قیزش او یو نفر هم پولیس په شهادت ورسېدل. ځکه زموږ قوتونه ځای پر ځای دي او حالت اوس نورمال دی.
د ترنکورت ولایتي روغتون ډاکټران بیا وایي چې تیر شپه د 14 لپیشې لاس افغان سرتیری ورول سوي چې 50 ساور کړي او 15 ټپیان دي. اوس له طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. اخوا په کندهار کې نامعلوم وسلوالو نن یو ملایمه موشلې دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکسی ازادي رادیو ته وویل چې پر مولوي عبدالباقی نن تر غرمې د مخه وسلوالو موټر سایکل سپرو حمله وکړه.
نن سهار 10 بجې د کندهار نیمنایت په مربوطات کې د مسلم مارکیټ سره یو ملایمه د عبدالباقی په نامه سره د ناپیژاند کسان لخوا ویشتل سوی او په شهادت رسیدلی دی چې د هلال وانګیزه در وسه معلومه نه ده.
مولوی عبدالباقی کندهار ته د ولسمشر غنی د وروستي سفر پر مهال د دینی علمانو په استازیتوب خبرې کړې وې. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. زموږ غلا ازادي راډیو ری د روغتیا نړیوال سازمان پلټون کې د کورونا وایروس د اصلي لاملونو د پلټونو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل. نن د فبروري 3 د ووهان د ویرولوژي انسټیټیوټ څخه دغه پلاوی لیدنه د دوی د ماموریت یوه مهمه برخه ګڼل کیږي. جاپاني رسنیو دغه تحقیقاتي پلاوی یو غړي او زولوجست یا ژبه پیژندونکي پیټر داسکل قبل ویلي چې وای په دې ځای کې به ټولو عمده کسانو سره وګوري او ټولې هغه پوښتنې به وکړي چې اړتیا ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هڅه کوي چې د کورونا وایروس په اړه معلومات راټول کړي. ووهان هغه ښار دی چې په لومړي ځل د کورونا وایروس له همدې ځای سره راپورته کړ او ټول نړۍ ته خپور شو. د الکسی ناوالنی د بند حکم خلاف د راوتلو خلکو لړډلې نږدې 1300 کسان نیول سوی دي. محکمه د مسکو په وخت بیګه شاوخوا ته بجې په ناوالنی د دوو کلونو او اتو میاشتو تنفیذي بند حکم وکړ. پولیسو د دې محاکمې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولې وو. د راپورونو له مخې د ناوالنی په ملاتړ پر راټول شوو سلګونو کسانو کې کسانو باندې پولیسو له زور زیاتی کار اخیستی او په هغوی د وسپنیزو ډنډو ګزارونه کړي دي. د هغو کسانو له ډلې چې د قاضي د حکم په غبرګون راوتلي وو یوازې په مسکو کې څه باندې 1100 کسان نیول سوي دي. او د ازبکستان یو بلاګر چې د سیمه ییز حکومت منتقد دی د هیواد په جنوبي سیمه سورخندریا کې ونیول سو. د د کورنۍ غړي وایي چې په آتابیګ ستاري لګیدلې تورنه بیا اساس دي. نوموړی د فبروري پر لومړۍ نیټه د اخازي په تور د ازبکستان د کورنۍ چارو وزارت د تحقیقاتي شوبې لخوا ونیول سو. د خور فرنګیز د خپل ورور د نیول کېدو د جریان هغه انزورونه ازادي رادیو تاسوولې دي چې په امنیتي کمرو کې ثبت شوی دي. دوی وایي چې د پر وړاندې تورونه سخته گیدی. ده خبرونو پای
له فریبا ظاهر مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانا کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې د میدان وردګو د بهسود د دوهمه ولسوالۍ لورستي وضعیت مو خبرو چې په دې ورستیو کې د خپل سر وسلوالو د قومندان عبدالغنی علي پور د وسلوالو پلویانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي شاهده و. په میدان په ولسي جرګه کې د میدان وردګو د ولایت استازي تایید کړی دی چې له دې ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بشپړ وتلې دي. دغه راز به واورئ چې په ملګرو ملتونو کې په یوې غونډه کې د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو. د ګردیز د یو شمېر اوسېدونکو شکایتونه به واورئ چې وایي برېښنا نه ورسیږي.
د تیری سیمه کې شاوخوا شل کلی اوس هم برېښنا نه لري. ځینو ته کارونه روان دي خو ډېر په قراره باندې روان دي.
په اورزګان کې په سلګونو یتیم او بې وزلو ماشومانو ته د فرصت وړیا ښوونیز مرکز پرانستل شو. یو شمیر زده کوونکي ډیر خوښ دي.
ډیر څنګه خوشاله هم غواړم چې په اتلن کې داسې یو نوی بل فرصت جوړ شي او موږ ته د درس ویلو زمینه برابر شي ځکه چې تر موږ اطمینان نور هم ډیر شته.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د روغتیا د نړیوال سازمان پلاوی چې د کورونا وبا په اړه د څېړنو لپاره چین ته تللی په ووهان کې ځینې مهم مرکزونه له نږدې ولیدل. هغه ښار چې د لومړي ځل لپاره کرونا او باتری خبره شوې ده. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مه هیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې.
اولین ځل په 1908 کال کې د مختلفو اقشارو وګړي د راټول سوله التبیا فیصله په همدې باندې وسوله چې مجلس امدادي اولیه په نامه باندې دوی یو ټولنه جوړه کړله.
په دې خبرونه کې مو په دې خبرې کړې چې په افغانستان کې مرستندوی ټولنه یا سرمیاشت اساس کله کې خودل شو. ازادي رادیو اوري هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم از نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د میدان وردګو ولایت د بهسود د دوهمه حصے ولسوالۍ ته چې لکه څنګه چې په پایل کې وویل تیرو څو ورځو کې د سیمه ییز د خپل سر وسلوالو د قومندان عبدالغنی علي پور د وسلوالو او پلویانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي شاهده و. په ولسي جرګه کې د میدان وردګو د ولایت یو استازي تایید کړی چې له دې ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بشپړ وتلې دي. دا هغه موضوع ده چې زما همکاري مللی بشیر تعقیب کړي. نور معلومات راغون کړي مللی جان کپدی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه نوري صاحب. د میدان وردګو ولایت بهسود ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او سیمه ییزو پاتونکوونکو ترمنځ اوس هم ویل کېږي چې امنیتي ځواکونه دغه ولسوالۍ په بشپړ ډول پریښودلې ده. په ولسي جرګه کې د میدان وردګو ولایت استازي مهدي راسخ چې اوس مهال په سیمه کې دی ازادي رادیو ته ویلي چې 13 ورځ ناوخته د دغه ولسوالۍ د امنیت قومندان په ګډون ټولو امنیتي ځواکونو دغه ولسوالۍ پریښودلې ده او د دایمرداد ولسوالۍ او بامیانو پر لوري اتللی دی. د مهدی راسخ ژغ به هم واورو چې دای په دې اړه داسې وایي.
هیچ گونه درگیری و حمله و تهاجم بر ولسوالی نبوده. وقتی ولسوالی
دی وای چې هیڅ ډول نشته یا حمله پر ولسوالی نه وکړه چې دوی یعنی امنیتي ځواکونو ولسوالی او قومندانۍ تخلیه کوله. هلته په سیمه کې یو څه خلک راټول سوي وو خو وروسته بیرته تللي وو. اوس پنجرې تللي چې ولسوالی او امنیتي قومندانۍ یو دوه کسه اداري کسانو ته وسپاري چې ساتنه وکړي. ښاغلی راسخ د امنیتي قومندان په اړه وویل چې د دغه ولسوالۍ د ولسوال لوتلو وروسته هغه هم له سیمې وتلی. دا په داسې حال کې ده چې تیر شپه ناوخته راپورونه خپاره سول چې ګواکې دغه ولسوالۍ د قومندان علي پور کسانو لاسته ورغلی او امنیتي ځواکونه یې پر شا تمبولی دي. موږ هڅه وکړه نوري صاحب چې په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت څخه معلومات واخلو خو زموږ پښتنو ته یې ځواب ونه وایه. د دوشنبه په ورځ افغان حکومت امنیت شورا دفتر د مرستیال عباد الله عباد په مشرۍ یو دیارلس کسیزه پلاوی دغه ولسوالۍ ته واستاوه ترڅو د رامنځته سوي نشټې او قربانیانو په اړه څېړنې وکړي. موږ هڅه وکړه چې دغه پلاوی له مشر او نورو غړو سره خبرې وکړو او معلومات ورڅخه واخلو خو عباد الله عباد زموږ پښتنو هم ځواب ونه وای او د نور اړوندو مسؤلینو تلیفونونه هم همداراز هغوی ځواب راته رانه کړ. خو د میدان وردګو د والی عبدالرحمن طارق سره مخبرې وسوې. د ازادي راډیو ته ویل چې ورغلی پلاوی په څیړنو بوخت دی. له د څه خبره واورو د ژغ به وس واورو
دوی خپل کار ته دوام ورکوي او دوی کار ادامه لري. دا هیئت به خپل د کار رپورټ په مرکز کې لوړو مقاماتو ته وړاندې کوي. اوس
د افغانستان د کورنۍ چار وزارت د شنبه په ورځ په دغه پیښه کې د اوو امنیتي سرتیرو او پنځو ملکیانو ټپي کېدل او د نهو تنو غیر مسؤول وسلوال وژل کېدل تایید کړی دی. دغه وزارت د مرګ جوبلې مسؤلیت د علي پور اړوند پر غیر مسؤول وسلوالو اچولې او زیاته کړې ده چې تیره جمعه امنیتي ځواکونو د بهسودو په لومړۍ حصه کې نظامی تاسیسات جوړول خو غیر مسؤول وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او ملکیانو ته هم مرګ جوبلا واړوله. هغه ادعا چې د سیمې اوسیدونکو او علي پور ته نږدې کسانو به بنسټه بللې ده. د افغانستان حکومت علي پور چې په دې پیښه کې په لاس لرلو تورن دي د غیر مسؤول وسلوالو په درلودو پر امنیتي ځواکونو د برید او پر باج اخیستنې تورن کړی دی. خو پلویان یې بیا هغه د خلکو د ساتنې او حقونو د ګټلو مبارز بولي. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو عبدالغنی علي پور چې په قومندان شمشیر مشهور دی په 2013 کال کې نیولې و خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړی توپ دی و تضمین لاخستلو وروسته هغه مهال خوشی سوی و. نوري صاحب
بلې ملالای بشیر له تاسو نه مننه چې د میدان وردګو ولایت د بهسودو ولسوالۍ د ورستي وضعیت په اړه نور معلومات راسره شریک کړل. قدر منو اوریدونکو د میدان وردګو ولایت بهسودو ولسوالۍ په ورستیو کې د ناامنیو شاهد ده او یو اړخ هم د لکه څنګه چې مو واوریدل د علي پور وسلوال کسان یا د هغه پلویان دي. علي پور چې په شمشیر مشهور دی پخوا هم د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی و او لکه څنګه چې مو واوریدل د ولسمشر د دوهم راستیال سرور دانش په منځګړی توپ د ضمانتونو په اخیستو خوشی شوی دی. د پیښې تیره جمعه چې هغه پیښه په دې ولسوالۍ کې رامنځته شوې و او په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډون یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د څېړنې لپاره هم د افغانستان د ملي امنیت شورا یو پلاوی سیمې ته رسېدلی. لکه څنګه مو چې د میدان وردګو د والي څرګندونې واورېدې د پلاوی خپلې څېړنې پیل کړې دي او نتایج به وروسته معلوم شي. خو بیا هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت کې تم کې یو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز هم په دې هیواد کې په روان بشري وضعیت اندېښنه وښوده. مېرمن راز وایي افغانستان اوس مهال د جګړې سربیره له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخ دی او میلیونونه کسان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي پر طالبانو انتقاد وکړ چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره لا هم اوربند ته غاړه نه ده ایښې. بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مشر رامز ال اکباروف وایي په افغانستان کې ورځ تر بلې د تاوتریخوالي کچه مخ په زیاتېدو ده. نور بیدازدي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو.
جګړې له وی خوا او نورو ټولینو زستونزو لبلې خوا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه هم راپورته کړې ده. د دې سازمان د بشري مرستو د همغږي برخي پرون د افغانستان د بشري وضعیت په اړه بحث کړی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راس په دې غونډه کې ویلي افغانستان له بشري اړخه د خورا ډېر ستونزو او کړکیچونو سره مخ دی.
دا افغانستان بشری وضعیت خورا اندېښمنون کیدی. موږ په دغه برخه کې له خورا ډېر ستونزو او کړکیچونو لکه جګړه، اقلیمی بدلون او کرونا وایروس سره مخ یو. کووید 19 زموږ پر اقتصاد غورا اغیزې پرېښی دي. میلیونونه کسان د بیوزلۍ کرښې لاندې ولاړل. د وزګارتیا کچه او له بهره د افغان کډوالو راستنېدو کچه لوړه شوه.
مېرمن راز دغه شان ویلي افغان دولت په دې هڅه کې دی چې د ستونزو د حل او د بشري مرستو د رسولو لپاره اوربند ټینګ شي، خو طالبانو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت غوښتنه نه ده منلې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له طالبانو غوښتي چې هدفي وژنې پای ته ورسوي او د بشري مرستو د رسولو لپاره نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. عادل راس له ملګرو ملتونو او نړیوالو غوښتنه کړې چې د بشري مرستو د رسولو لپاره خپل ټول فعالیتونه له افغان حکومت سره په همغږي ترسره کړي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مشر او د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي رامیز الکبروف بیا ورځ تر بلې د مخ پر زیاتیدونکو تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښودلي.
په افغانستان کې 2021 کال د جګړو او نا امیدۍ سره مل پیل شو. له بده مرغه د تاوتریخوالو کچه له 2014 کال را په دې خوا مخ په زیاتیدو ده. هر ورځ د چودنو او هدفي وژنو شاهدان یو. له بده مرغه دغه پیښې هر ورځ له خلکو قرباني اخلي.
خو په دې غونډه کې د دې ټولو ستونزو د هر یوازینۍ لار د سولې خبرو بری ته رسیدل وګڼل شو. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د اړیکو مشر رسیال روف ماز وایي که دا خبره ناکام شي له نورو ناخوالو سربیره به د کورنیو بېځایه شو شمیر هم لوړ شي.
د میلیونونو افغان وګړو ژوند د سولې خبراتورو پایلو او د غراز د نړیوالې ټولنې ژمنو دوام پورې اړه لري. د یو هغه ناکامېدل به د کورنۍ بې ځایه کېدو، کډوالۍ او داسې نورو مرګونو پیښو لامل شي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې به بشري وضعیت او د تاوتریخوالي او هدفي وژنو په زیاتېدو اندېښنه ښیي چې درې ورځې وړاندې د امریکا په ګډون اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې د دې وژنو مسؤلیت پر طالبانو واچو او ترې وغوښتل چې خپلې دا کړنې پای ته ورسوي. خو طالبان بیا وایي د هر ډول بشري مرستو د رسولو لپاره یې زمینه برابره کړې او په هدفي وژنو کې هم لاس نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او 3 دقیقې کېدونکې دي. د ګردیز یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې هغه برېښنا چې ورسره ژمنې شوې وه دوی ته سمه نه رسیږي. د برېښنا ستونزه یوازې په ګردیز پورې نه محدودېږي، بلکې د افغانستان په اکثرو ولایتونو په تېره بیا لویو ښارونو کې دا یوه عامه ستونزه ده. نور به له ګردیز د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو شمېر هغو کلیو اوسیدونکو چې د برېښنا د بش په لومړي پړاو کې ورسره د پوښښ ژمنه شوې وه وایي لا هم له برېښنا بې برخې دي او د دوی کلیو ته د برېښنا د بش د چارو بهیر ډېر پست دی. د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکی او مدني فعال جمیل رحمان د برېښنا ریاست معلوماتوي چې په خپلو چارو او ژمنو کې پاتې راغلی.
د تیری سیمه کې شاوخوا شل کلی اوس هم برېښنا نه لري. ځینو ته کارونه روان دي خو ډېر په قراره باندې روان دي. تیری یو کل راهسي له دوی سره وادي کې چې موږ به تاسو ته په وخت باندې برېښنا درکو.
د پکتیا د برېښنا ریاست مسؤلین وایي په لومړي پړاو کې د ګردیز اړوند سیمو 14,000 کورنیو ته برېښنا ورکوي چې تر دې مهاله 8,500 مشترکینو ته برېښنا ورکړل شوې او لا هم د ورځې په اوسط ډول تر 500 نوي مشترکین له برېښنا څخه برخمن کیږي. د دوی په وینا هغو کلیو او سیمو ته هم کار روان دی چې لا هم له برېښنا نه دي برخمن شوي. د 2020 کال د اپریل په 14 د پکتیا په وزه زدرن ولسوالۍ کې د برېښنا د سبسټیشن پرانیستو بشو چې د چارواکو په وینا 15,000 کورنیو ته برېښنا ورکړي، خو د سیمې د اوسیدونکو په وینا تر اوسه هیڅ یوې کورنۍ ته هم برېښنا نه ده ورکړل شوې. په غرونو پوخلې د همدې ولسوالۍ څخه د ځوانانو د عالی شورا غړی حبیب رحمان روخان وایي کلیو ته د برېښنا د غځېدونکو پایو چارې هم په سم کیفیت نه ترسره کیږي.
تر اوسه پورې کوم کورنۍ ته واقعي توګه برق نه دی رسیدلی. بله خوا ستونزه همدغه ده چې د دې برق پایې چې دي د کیفیت یې په هغه ډول سره کوم ته چې لازم ګڼی نه دی. ځینې پایې د سیلابونو سره مخامخ دي، ځینې پایې ویجاړه شوي دي، غورځېدلې دي.
د پکتیا د برښنا رئیس نصرت الله مدد زی وی چې په وز زدران ولسوالۍ کې د برښنا د نوښ ستونزه په خلکو کې ده چې د مترونو د نصب لپاره د قیمت د کمولو غوښتنه کوي. ښاغلی مدد زی د پایو تخریب که څه هم طبیعي افتونه بولي، خو وایي د بیا ترمیم لپاره یې د شرکت سره تر یوې مودې قرارداد لري.
موږ وز زدران کې تیار برق لرو شبکه کې، دوی که نن هم غواړي موږ برق ورکوی سو. بل د کیفیت خبره، ساحه غرني ساحه ده، خپل طبي تخریبات لري، یو نیم کال د ورنټي پیریود لري چې هغه کې هر نوع تخریبات راځي شرکت به بیرته سموي.
د پکتیا د برښنا رئیس وایي په راتلونکي کال کې د برښنا د پوښښ ساحه د احمد آبا، سید کرم، شواک او د ګردې څړې ولسوالیو ته پراخوي چې پر مهال به یې 15,000 نوي کورنۍ له برښنا څخه برخمن شي. خو د دې ولایت اوسیدونکي له پڅو چارو ګیله من دي او د ګړندیتوب غوښتنه یې کوي.
او د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې سلګونو ماشومانو ته د فرصت وړیا ښوونیز مرکز پرانستل شو. په دغه مرکز کې به هغه ماشومان زده کړې کوي چې بې وزلې یا یتیمان دي او زده کړو ته لاسرسی نه لري. نور حال د سیمه ایز خبریال په دې راپور کې اوري.
د پیرسات په نوم دغه ښوونیز مرکز تازه نن د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په فعالیت پیل وکړ چې سلګونه غریب او یتیم ماشومانو ته به پکښې کې په وړیا توګه زده کړې ورکول کېږي. په اورزګان ولایت کې د پیرسات ښوونیز مرکز مشر سمیع الله ممنون وایي په دغه مرکز کې تر اوسه پورې 1200 یتیمو او غریبو ماشومانو نوملیکنه کړې ده چې یادو ماشومانو ته به د یو کال څخه تر 5 کالو پورې په انګلیسي، کمپیوټر او نورو برخو کې زده کړې ورکول کېږي.
د روزګان پر سر ښوونیز مرکز کې تقریبا د 1250 په شاوخوا کې زده کوونکو نوملیکنه کړې وه. دغه پروسه چې ده، داخل تعلیمي پروسه ده، یو کال چې ده دا امتحاني دوره ده. ان شاء الله اوس موږ نور ولایتو ته ګورو، په هغه کې د 2-3 کال کې چې جریان لري، زموږ امید دا ده ان شاء الله چې دا به تر 5 کلونو پورې دا پروسه دوام ولري. انګلیسي ژبې لپاره 1500 زده کوونکي پکې روزل کېږي، خصوصا هغه زده کوونکي چې غریب یتیم ناچارې وس نه لري چې نور سنټران ته لاړ شي. 1500 زده کوونکي د دې څخه وروسته بیا د کمپیوټر بخښ خلاصېږي، دغه څخه وروسته تجوید القرآن دی، کنکور آماده کېده.
د پیرسات په نوم دغه ښوونیز مرکز یو ملي تجار شوکت زماني پرانستی دی. په اورزګان ولایت کې د پیرسات په نوم دغه ښوونیز مرکز پر داسې مهال په فعالیت پیل کوي چې په دغه ولایت کې له تیرو 5 کلونو راهیسې لسګونه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ د جګړو له امله تړلې دي، او په دغه ولایت کې له ښوونځیو څخه بې برخې دغه زده کوونکي زیات شمیر په خصوصي ښوونځیو کې د ټیټ اقتصاد له کبله زده کړې نسي کولای او له زده کړو پاتې وه. پرام دې محل هغه ماشومان چې غواړي په یاد وړیا مرکز کې زده کړې وکړي زیات خوشاله دي. دغه زده کوونکي وایي زیات غریب دي او دوی توان نه لري چې د پیسو په بدل کې زده کړې وکړي. د دې لړلې درې تن زده کوونکو، روح الله، الهام توریالی او خیر الله، ازادي راډیو ته داسې وایي.
ډېر څنګه خوشاله هم غواړم چې پراتلین کې داسې یو نوی بل فرصت جوړ شي او موږ ته د درس ویلو زمینه برابر شي، ځکه چې تر موږ اتماع نور هم ډېر شته. موږ د دې څخه ډېره هیله کوو چې دوی خپل د ځان پیس او دغه نه لري، خو داسې دولتي شیب نور هم ورته پاله شي. موږ د دې څخه ډېره هیله کوو.
خوشحاله دا تعلیم په ډګر کې یو ډېر پرمختللی کار دی چې دوی پر لار اچول دي او ډېر ښه پروګرام دی او وړیا دی. اتماع ماشومان سره چې واسه نن دلوي د سنټران زکه دغه روپی ډیر دي، نو هغه یتیم ماشومان چې د سرپناه سره دغه ځای نه دلوي هغه ډیر خوشاله دي، او موږ هم ځین خوشاله چې مننه کوو چې تاسې
خوشاله وامه شله. دغه کسانو څخه چې من خلک دی هغه یو څه په واسه پر دغه ټول څه زده هله کوم چې د ټول خپل غونډیان د هوادوال ته یا د ولایت خلکو ته داسې سنټران پاله کې، زکه چې ټول دی باید خپل راتلونکي انځه خپل درسونه ته متوجه شي.
پیرسات ښوونیز مرکز د اورزګان ترڅنګ په کندهار، هلمند، زابل او کونړ ولایتونو کې هم څنګ لري.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. او سمې ونړیوال موضوع د روغتیا د نړیوال سازمان په لوي چې د کورونا وبا په اړه د څېړنو لپاره چین ته تللی په ووهان کې ځینې مهم مرکزونه له نږدې ولیدل. ووهان هغه ښار دی چې د 2019 کال په پای کې ورڅخه د کووید 19 وبا خبره شو. څېړونکو هڅه کوي دا معلومه کړي چې آیا کووید 19 له هغه آرشیف سره تړاو لري چې په ووهان کې د 2003 کال له شدیدې تنفسي ناروغۍ وروسته جوړ شو. نور بل اسمه څرونه واورو.
د روغتیا د نړیوال سازمان څېړونکو د چین ووهان ښار د تحقیقاتو مرکز ته لړل چې د کورونا وایرس د اوبا د خبرېدو په اړه څېړنې وکړي. دوی نن د ووهان ویرولوژي انسټیټیوټ وکړ چې معلومات راټول کړي. د جاپان ټي بي اس رادیو تلویزیون د راپور له مخې د روغتیا د نړیوال سازمان غړي پیټر دازا کوویل دوی غواړي چې په دې ځای کې لټولو کلیدو کسانو سره وویني او مهمه پوښتنې چې باید وشي ورڅخه وکړي. په دغه انسټیټیوټ کې وروسته لدې چې په 2003 میلادي کال کې شدیده تنفسي ناروغي خپره شوه، د اسبان څکالي د کورونا وایرس په اړه د جنټیک معلوماتو آرشیف جوړ شو. له همدې کبله داسې ناثابت شوي اداوې کېږي چې دا آرشیف د 2019 په پای کې په ووهان ښار کې د کووید 19 له خپرېدو سره تړاو لري. چین دا احتمال په کلکه رد کړی دی او ادعا یې کړې چې ممکن دا وایرس له بل ځایه په یخ وهلو سمندري خوړو کې چین ته راوړل شوی وي. ووهان ته د روغتیا د نړیوالې ادارې په تللي پلاوي کې د لسو هیوادونو اتبا شامل دي. دوی هلته لاس روزی قرنطین وروسته تیره اونۍ کار پیل کرد او تر اوسه څو روغتونونو، څیړنیزو انسټیټیوټونو او د خوراکي موادو مارکیټونو ته تللی دي. چین وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا پیښې خورا لږ دي، خو په نور نړۍ کې فرانسې تر ټولو د ډیرو تازه پیښو خبر ورکړی. دغه راس مکسیکو ویلي چې په بیړني ډول روسی واکسین تطبیقوي. د روسیې سپوتیک وی واکسین د اگست په 18 وروسته لدی د روسیې حکومت تایید کړ چې یوازې پر ګوته په شمیر کسانو واسمیل شو. دوی وایي چې دا واکسین خوندې دی او په سلو کې یو نیوی اغیزمند دی.
ستاسو لا پیغامونو
قهرمان د لوګر ولایت حاضر سوال د منګل د لوکري وسیدن کې اماره دولت ته دا غوښتنه ده چې په حاضر کې سیلابونه راغري دي او دا روپۍ مې سره والا کړې وي چې کامي خلکو لپاره غریبانو لپاره دا پیسې د یادې زورواکو ته لاسو ته ورغلي دي. د مظلوم غم نه خوري، روپۍ په خپل مابین کې نیمه کې د مظلوم حق خوري. و سلام په احترام
دا ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه هم بار سلام مې ورور دا پیغام دی. دا مرش شراوزی د مسکینانو فعال د ماجورو په سر باندې ورور دا د خپل د خدای ورور د مشران سر په ګرځي چې دا اوس کم خلک یوړي چوک خوري چوکې دا کوي. ورور موږ دا درې کال کې د روزګان د ولایت د راوت ولسوالۍ سره مجبور شوی دی چې ګو د لاس خپل دا درې کال کې ورور خپل دنیا یو خاصنې ولاګه جنګي نو ورور دا هغه خلک کول خوري چې نه سره کېږي نه پسې ورور شه موټر لري شه دکان لري دا مسکینان ته تر اوسه پورې د خپل سرګو مزګینو چې شي بنځه رسیدلی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا و د ازادي رادیو د څو اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ اسبتهونکو ماشين کې پریخیو. د امازون ماسس جیف بیزو چې د نړۍ تر ټولو شتمن انکس دی او په نړۍ کې د خبر شوی کورونا وبا له برکت شتمنی نور هم زیاته شوې ده. د خپل شرکت له اجرایوي چارو لاس اخلي. اسمت سروان به نور تفصیل ووري.
د امازون شرکت اجرایي رئیس و پینزوس کلن جیف بیزوس وای د روان 2021 کال په منی کې لخپل دندې لاس اخلي. بیزوس نشته 200 میلیارد ډالر شتمنی لري. د فوربس مجلې لمخې له دوستو په نړۍ کې تر ټولو ډېر شتمنی د مایکروسافت د خاوند بیل ګیټس ده. بیزوس پر امازون سربیره د فضائي اکتشافاتو شرکت بلو اوریجن او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خاوند هم دی. د په 1949 میلادي کال امازون شرکت د آنلاین کتابونو لپاره جوړ کړ. وروسته یې د شرکت ته پراختیا ورکړه او نوري برخې هم پکې شامل کړې. اوس د امازون شرکت پانګه تر 1 تریلیون یا 1000 میلیارد ډالر اوړي. ټاکل شوی دی چې 35 کلن اندی جی سی د بیزو ځای ناستې شي. جی سی له 1990 میلادي کال راهسي له امازون سره کار کوي او اوس په امازون کې یو مهم مسؤلیت په غاړه لري. په امازون کې دا بدلون په داسې حال کې راځي چې د کمپنۍ د کورونا او باد خبرېدو په لړ کې ډیره ګټه کړې ده. د امازون ویب تر ټولو ډیر عاید د کمپنۍ ته ور په برخه کړی دی. بیزوس ویلی چې نه غواړي یو مخلکار لاس واخلي، بلکې د دې لپاره چې کافی انرژي او حوصله لري غواړي چې د امازون له اجرایي ریاست له تلو وروسته نور فعالیتونه وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې په ژوند په شیبو خبرونه کې که غواړی چې د سره صلیب او د سرې میاشتې د ټولنو په باب نور معلومات ترلاسه کړئ نو د خبرونې ته غوږ شئ. خو تر هغه مخکې فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي په افغانستان کې د تاوتریخوالي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. عدل راز وايي افغانستان له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی او میلیونونه کسان د بېوزلۍ تر سره کړشي لاندې ژوند کوي. د پر طالبانو هم نیوکه کوي چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره لا هم اوربان تغاړه نه دی شي. افغانستان په 2020 کال کې د دیموکراسي د تطبیق په برخه کې د 115 هیوادونو په نوم لړ کې 119 ځای اخیستی دی. دا تازه ارزونه د اکونومست مجلې نن خبره کړې ده. په دې نوم لړ کې د 115 هیوادونو او دوو سیمو نمونه یې اخیستل شوی چې د دیموکراسي هڅو ارزونه پکې سوي ده. د سیمې په کچه چین، ایران، ازبکستان، تاجکستان او آذربایجان هغه هیوادونه دي چې د نورو تر ډیر افریقایي هیوادونو ترڅنګ له افغانستان څخه وروسته سوي دي. په روزګان کې و موټر بم چاودنې څلور افغان سرتیر وژل او درې نور ټپیان کړی دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي رادیو ته دا خبره تایید کړه او ویل چې وسلوالو طالبانو د شپې 2:30 بجې د مرکز ترنکوټ اړوند د چنارک سیمې په چنارک سیمه کې د افغان ځواکونو پر امنیتي اډه د بریډ وکړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان پلټون کې د کورونا وایرس د اصلي لاملونو د پلټونو د وی برخه په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل او د الکسی ناوالنی د بند حکم خلاف تر اوتلو خلکو لړلې نږدې 1400 کسان نیول شوی دي.
او مخکله د چری ازادي رادیو او نيزو خبرونه ته ور ورسېږي. په مخکړي سپورتي خبرونه ته
نن په کابل کې د خځو لپاره د وشو ژمنۍ تورنمنت پیل شو. د افغانستان د وشو د فدراسیون مشر سید رحمان یوریش نن ازادي رادیو ته وویل په دې لوبو کې شپږ ورزشي کلبونه او 50 خزینه لوبغاړي لوبېږي. ښاغلی یوریش وایي د دې لوبو موخه د غورو لوبغاړو ټاکل دي. دا سیالۍ د ځوانانو او لوړ عمر لرونکو کسانو ترمنځ د 30 کیلو څخه نیولې تر 50 کیلو وزن درلودونکو ورزشي لوبغاړو ترمنځ ترسره کیږي. د نوموړي په خبره د دې سیالۍ په پای کې به د هیواد په کچه د وشو لوبو لپاره غوره لوبغاړي وټاکل شي. د کابل کرکټ لوبډلې د پروان لوبډلې ته مات ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل د ولایتي دریمه درجه لوب په دوام نن دا لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبېدي. ښاغلی هوتک وایي لومړی د کابل لوبډلې د پچی په ګټلو سره توپهنه وکړه او بلاخره په 50 ټاکل شوي اورونو کې یې د پروان کرکټ لوبډلې ته 311 هدف وټاکو. د نوموړي په خبره د پروان لوبډلې تر دېرش اورو پورې ټول لوبغاړي وسوځېدل او د 103 منډو په جوړولو د 103 پیټ په توپیر لوبه وبایلله. د دې سیالیو د غورو لوبغاړي جایزه ریاض حسن ته ورکړل شو. دا سیالي د جنوري په 28مه پیل شوې او د فبروري تر 3مه به دوام ولري. ټاکل شوی چې په متحده عربی اماراتو کې د T10 یا لس ورځې کرکټ لیگ سیالیو په دوام نن درې سیالي تر سره شي. په لومړۍ لوبه کې بنگال ټایګر او قلندر، په دوهمه لوبه کې مراټه عرب بینز او ابو دبي، او دغه شان په دریمه لوبه کې نارترن ورس او پونا ډیولز لوبډلې سره مخامخ کیږي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا ډیلی بلو لوبډلې پونه او نارترن ورس ډیکن ګلیډرز لوبډلې ته ماته ورکړه. د لسوارز سیالۍ چې څو ورځې وړاندې پیل شوې، نږدې لس افغان لوبغاړي هم پکې د بیلابیلو لوبډلو لوري اخیستل شوي دي. رحمان الله ګربس، نجیب الله زدران، محمد نبی، کریم جنت، قیس احمد، شهزاد محمدی، نوین الحق، مجیب زدران او ځین نور هغه افغان لوبغاړي دي چې د دې سیالیو په بیلابیلو لوبډلو کې لوبیږي او تر دې دمه ښه ځلیدلې دي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. بیا هم زه همایون هیواد د ایوی بل خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کیم.